کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. او ترکانو په تیرو 15 میاشتو کې د دویم ځل لپاره پارلماني ټاکنو کې رای اچول پیل کړی دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته ګولیاز د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس پام وکړي چې پاکستانی اخبارونو خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې زمنګ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي، راځي چې ورته واښو.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت زلزلہ ځپلو سره د مرستو لپاره د روانې میاشتې په درېمه نیټه انټرنیشنل ډونر کانفرنس رابللی دی، او دې لړ کې د ملګري ملتونو نه علاوه په اسلام آباد کې غیر ملکی سفارتخانو سره هم رابطې روانې دي. ورځپاڼه لیکي چې په 26 اکتوبر راغلي زلزلې له وجې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړېدلي دي، او د دې تباهکارۍ ازالې لپاره ډېر زیات مالی وسایل پکار دي. او ظاهر ده چې دا صرف د صوبایي حکومت د وس خبره نه ده. ورسمانه لیکي چې د خیبر پختونخوا هغه لري پرتی سیمې چې سړکونو ته هم نقصان رسیدلی دی، د 8 ورځو تیرېدو باوجود متاثرینو ته تر اوسه په صحیح توګه امداد نه دی رسیدلی. نو دومره ورځې وروستو حکومت دا محسوسه کړه چې د خپلو وسایلو د لارې د متاثرینو زر تر زره بحالي ممکنه نه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت ته د خپلو وسایلو علم و، نو بیا یې ولې د دومره ځنډ نه کار اخستو؟ صوبایي حکومت له کارو چې د اول ورځې نه د نړیوالې ادارو نه مرسته غوښتې وې. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان مستقبل دی، او د دې په وخت سر ته رسول د حکومت لومړی ترجیح ده. ورځپاڼه لیکي چې د منصوبې مکملې دوله وجبا ملکی معیشت ته ډېره وده ورسي، ځکه چې یو خوا به تجارت زیات شي، نو بلخوا یو شمېر د توانایي منصوبو له وجبا د انرژۍ بحران هم ختم شي. ورځپاڼه کې چې ځینې ملکونه د ترقۍ د دې منصوبو هیڅ بې څه مخالفت کوي، خو که د اقتصادي راهدارۍ دا منصوبه مکمله شي، نو د دې به ایران نه علاوه هند ته هم ډېره ګټه رسي. نو د اقتصادي راهدارۍ دا منصوبه په هر حال کې مکملول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایم ورځپاڼې په زلزله ځپلو سیمو کې د بندیز لاندې د ډلو په امدادي هلو ځلو لیکنه کړې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ټیکس په کمزوري نظام او کسټم څانګه کې د درغلیو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د اسرار العالم مومند نورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه وایي په پاکستان کې جماعت داوا د هغې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي چې پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د حملو ترسره کولو تورونه دي، خو جماعت داوا دا مهال د زلزله ځپلو سره په مرستو بوخته ده او په ولس کې یې مقبولیت په زیاتېدو دی. په مقاله کې راغلي دي د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په جماعت داوا د بندیزونو باوجود د دې ډلې شاوخوا 2000 رضاکار دا مهال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو په کارونو بوخت دي. لدې دا هم معلومیږي چې پاکستان په خپل ځمکه د هندوستان ضد عناصر ختمول نه غواړي. دې اونۍ د پاکستان د اطلاعاتو افاقي وزیر پرویز رشید ویلي وو چې تر بندیز لاندې ډلې به د مرستو په کارونو کې برخه نه اخلي، خو د بردیرو ځینو کسانو له ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د جماعت داوا پرته هیڅ چا دوی ته مرستې نه دي رسولي. ملګري ملتونه او امریکا وایي دوی په جماعت داوا او له دې سره په تړلې اداره فلاحي انسانیت فاونډیشن ځکه بندیزونه لګولي چې دا ادارې له قدرتي پتونو سره د مبارزې په نوم د وسلوالو ډلو لپاره چندې راټولوي او ځوانان ورته راغبوي. د جماعت داوا یو لاهور میشته کارکوونکي رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د ګولوزي له زلزلې وروسته دته په 3 غنټو کې 1,00,000 پاکستانی روپۍ په چنده کې راټولې شوې دي. د دې ډلې مشرانو له ورځپاڼې سره په خبرو کې ورته تورونه رد کړي دي او وایي دوی دغه مرستې زلزله ځپلو ته رسوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر وایي د ملک حالات سم لور ته نه دي روان. افغان ولسمشر دا مهال په هیواد دننه د طالبانو او داعش لخوا له نوو ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله ځینو افغانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړي او یو شمېر قابلان خلک د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي او یورپ ته یې مخه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دوی په هیواد کې منتخب جمهوري حکومت لري خو د ټیکس کلنې آمدن نه لري. د ده په خبره باید چې د ټیکس اخیستو عمل او جمهوریت یو ځای روان وساتل شي. که څه هم امریکا ویلی دی چې دوی به د افغان پوځ، پولیس او حکومت په جوړولو کې مرسته کوي، خو د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې دغه سرتیرو او حکومتي کارکوونکو ته به تنخواګانې اهم ورکول وي. له نن څخه څلور کاله مخکې نړیوال بینک ویلي وو چې افغان حکومت ته به د کال پر سر د خرچو لپاره د اووه اربه ډالرو اړتیا وي. پر دې سربیره په هیواد کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم حکومتي خرچې زیاتې کړي دي. په مقاله کې راغلي دي په ځینو سیمو کې جنګ سالاران ټیکس د ځان لپاره راټولوي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو غټه مسله د ټیکس راټولولو په عمل کې د کرپشن ده. د افغانستان د بیا آبادکاري اداره وایي چې د کسټم په آمدن کې د لسګونه میلیونه ډالرو غبن شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مصر په سینای صحرا کې د روس راغورځېدلي جاز تحقیقات روان دي. د داعش سره تړلي وی ډلې ویلي چې دا جاز دوی اشته دی، خو ماسکو دا ادارت کړې ده او تیره شپه له روسي وډله تحقیقات کوونکي مصر ته روان شوي دي. په دې جاز کې 240 کسان سوارو چې ویل کېږي ټول وژل شوي دي. په دې هکله تفصیل د احمد شهبر ریپورت کې اورو.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 240 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلي وو چې د الوتکې تور بکس یې موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یوه ډله څېړونکي له روسیې راځي. یوه تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سن پیټرسبورګ ته تیره ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف وویل دا ادعا سمه نه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف وویل په اوسني وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکې ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی، نو دا یوازینی معلومات دي چې د اوس لپاره یې تایید کولی شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 360 الوتکه د اکتوبر په 1 نږدې 30 دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورکه شوه. مصري چارواکي وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او پکې وطنه عمله وو.
اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د مشال د مرکې. د نن ورځې د مشال مرکه کې سراج الحق د جماعت اسلامي امیر دی زمونږ د همکار خالد خان سره خبرې کوي. راځئ چې ورته وښو.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونی او سلامونه قبول کړي. دا ساتر سره د جماعت اسلامي مرکزی امیر محترم سراج الحق صاحب ناستې هغې ملمه دي. هغې د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر هم پاتې شوی دی. دا سات د خیبر پښتونخوا نه سینټ کې هم د خپل ګوند نمائندګي کوي. سراج صاحب، یو جهان مننه چې دغه وخت مو مشال ریډیو ته ورکو. تاسو په زلزله ځپلو سیمو کې هم ګرځېدی، تاسو ګوند خدمت فاونډیشن د دغه زپل خلکو د پاره څه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زلزله د الله پاک یو ډیر لوی امتحان دی. دغه چا د پاره امتحان دی چې په دې کې یا مړ شو او یا زخمیان شو یا بې کوره شو. دغه د پاره امتحان دی چې کوم بچ پاتې شو. د خدمت خدای رضا کار او زمونږ د جماعت اسلامي ورکر، زمونږ منسټران، زمونږ ناظمین، کونسلران، داوخه د 5,500 نه زیات تعداد کې په دې ریلیف کار کې او د خدمت په کار کې مصروف دي. او دا وخت مونږ دا ټوله علاقه په دریو زونونو کې تقسیمه کړې ده او خپل منسٹران عمل ته لیږلي دي چې هلته کې مستقل خیمه واړی او هلته کې وخت تیر کړي او د خلکو ستونزې د کمولو لپاره اسانتیا را پیدا کړي. دا وخت تقریبا 15 کروڑ روپو سامان الخدمت د ټینټونو په صورت کې بسترو په صورت کې د خیمو په صورت کې او د کمبلو په صورت کې د وایانو په صورت کې او د خوراکي موادو په صورت کې خلکو ته رسول دی او سب په لار باندې دی پایپ لاین کې دی او د 10 کروڑ روپو مونږ نور اندازه لګو چې دا به انشاءالله تعالی مونږ را جمع کړی شو په خپل ورونو به خرچ کړی شو. دې نه علاوه مونږ د مرکزي او صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دواړه حکومتونه دې په شریکه د خلکو د دوباره آبادۍ لپاره کار وکړي. دا د سیاست وخت نه دی، دا د مفاداتو د حاصلولو وخت نه دی، دا د نمبر جوړولو وخت نه دی، دا خالص د خدمت وخت دی. په خدمت کې مقابله پکار ده. مونږ د خپل وطن د خواخوږو نه مطالبه کوو چې د کوم کورونه د کوم مالونه او د کوم بچی روغ الله پاتې کړي دي چې هغوی د خپل سر صدقې استعمال کړي او په دې ستونزو کې د دې رونو سره تعاونو امداد کومک وکړي.
په دې وخت کې تاسو کوم ځایونو ته لاړې او کوم ځای ته تلو اراده لرئ؟ کوم کار
اوس خو زه باجوړ ته روان یم، ماسپښین منډه ته روان یم، سب او ماسوتن بیا تملګره کېم او بیا سبا واړی او بره دیر ته ځم او بیا ملکن ایجنسی ته او سوات ته د ټولو علاقو ته زموږ د تلو پروګرامونه دی شډول هم ورکړی دی او خپلو کارکنانو ته او د غذایي مرکزونو ته اطلاعات کړي دي.
تاسو د باجوړ خبرو که وګورو نو په رسنو کې بیا د خیبر پښتونخوا د چترال د شانګلي دغلته ټول خلک لاړه باجوړ قبایلي سیمې هلته بدبختۍ نه څوک نه دي تللي. نو دا یو فرق نه محسوسوي چې دغه قبایلي سیمو کې هم دغه زلزله هم په دغه شدت راغلی و؟
باجوړ کې هم ډېر کورونه زموږ د شمیر مطابق 6000 کورونه د وران شوي دي، جزوي او مکمل تباه شوي دي، دغه شان مړیم شوي دي، زخمیان هم شوي دي. او زمونږ د جماعت اسلامي هلته کې هم رشید صاحب، سردار خان صاحب او نور چې کوم زمونږ دوستان دي دا مونږ لیږلي دي کلی په کلی باندې ګرځي، ډیټا را جمع کړې ده، سروې کړې ده. هر څو چې د صدر پاکستان یا د وزیر اعظم د تلو خبره ده نو خو تاسو د هغوی نه پوښتنه کولی شئ. بهرحال زمونږ کارکن د خو په فیلډ کې دی او د خلکو چنو ته او د خلکو دیوالونو ته ولاړ دي او د خلکو غم کې شریک دي.
سراج صاحب، تاسو د ګوند د منشور د پالیسۍ په هکله به خبرې وکړو. دا سات د قبایلي سیمو دپاره یو بل راوړل کېږي په قومي اسمبلۍ کې چې دغه سیمې د خیبر پښتونخوا سره شامل شي. تاسو د ګوند څه غوښتنه ده، څه پالیسي ده، په دغه باندې څه ویل غواړئ؟
مونږ د اسلام آباد نه یا د پېښور نه د قبایلي سیمو په باره کې یو حل په هغوی باندې نه ورتپو او زموږ موقف دا دی چې کومه خوښه د قبایلي عوامو ده هم هغه باندې ورسره مونږ متفق یو. خو دا اوس په قبایلي سیمو کې چې څومره سیاسي جماعتونه دي هغه په دې خبرې راضي شوي دي چې مونږ ته د فاټا په ځای باندې د پاټا سټیټس راکړی شي، یعنی د صوبې لاندې د شي. او څنګه چې ملکنډ ویژن اله تعلق دی چې هلته قانون هم شته او هلته جرګه هم شته، رسم و رواج هم شته. دغه شان د هغوی دپاره مطالبه ده، د هغه خلکو مطالبه ده چې مونږ ته دغه شان حیثیت راکړی شي. اوس دا وخت نوی نسل دی د قبایلي علاقو. پخوانی قانون دا و چې کلي به قومونو ساتل، لارې به قومونو ساتلې، او که چېرته ګړبړ به وشو نو هغه قوم یا هغه کلی به ذمهوارو. اوس نوی ماشومان زموږ سکولونو کې سبق وایي، کالجونو کې سبق وایي، او هغه د نورو قومونو سره سیالي کوي. نو څوکیداري کول، حفاظت کول، یا د فوج کار دی، یا د پولیسو کار دی، یا د سرکاري ادارو کار دی. دغه شان هغوی وایي چې زموږ سره د پاکستان شناختي کارډ دی، د پاکستان پاسپورټ دی، نو بیا ولې مونږ ته د پاکستان د عامو شهریانو غوندې ټول حقوق او مراعات نه میلاو؟ او مونږ ته په یو خاص سترګه کتلی کېږي چې دا خطرناک خلک دی. او بین الاقوامي پروپیګنډا هم داده چې دا قبایل دهشتګردي. اوس د هغې مطالبه دا ده چې مونږ نه دهشتګردي یو، نه جګړالوی یو، مونږ هم یو پرامن، مهذب، تعلیم یافته او خوشحاله قوم جوړېدل غواړو او هغې طرف ته تلل غواړو. نو په دې قومي اسمبلۍ کې چې کوم بل پېش کړی دی، ما په دویم تاریخ باندې د سلام مشورې او جرګې دپاره د ټولو سیاسي جماعتونو او د قبایلي علاقو کې د موجود سیاسي جماعتونو جرګه دا په اسلام آباد کې راغوښتې ده، په اسلام آباد هوټل کې. او په هغه کې تقریبا اکثر سیاسي جماعتونو مشران به موجود دي، ایم این ایس به موجود دي، سینیټر به موجود دي. او مونږ به په خپلو کې سلا کوو او په مشوره سره بیا یو نظام مونږ د خوښولو کوشش کوو.
ځینې خلک دا وایي چې دا د ځان له ځانګړې صوبه شي یا دغلته د ایجنسی کونسل دغه شي، په دغه تاسو به خبره کوئ؟
که تا ته علم وي نو د پاکستان کې چې د وسایلو کوم تقسیم کیږي، نه د پیسو تقسیم چې کیږي په مرکزي سطح باندې، دا د آبادۍ په سطح باندې کیږي. او دا وخت 45% هغه پنجاب ته پیسہ ملاوے گی مونږ ته صرف 12.6% په بنیاد باندې زمونږ د آبادی په بنیاد پیسہ ملاوے گی 3% دا سن دوڑی او 6% دا بلوچستان اوڑی نو کچرته د خیبر پختونخوا او د قبایلی علاقو آبادی یو شي نو زمونږ د تعداد به 40% ته ورسیږي نو دغه شان په مرکزی فند کې به د دې علاقې لپاره یو ډیر لوی فند وصول او دغه ګټه یقیني شي په دې وخت کې خو څنګه چې غریبی ده او محرومی ده نو که موجوده سیستم هم دغه شان د غریبی او محرومی به زمونږ روانه نو په دې بنیاد باندې د ځان له صوبې مطالبه په یو وخت کې زما خپل تصور او زه د دې ډېر لوی قائل هم چې ځان له صوبه په کار ده خو اوس چې مونږ د دوی د جغرافیایي محلي حقوقو کتله نو که پېښور دارالخلافه کې نو بیا خو مقصد حل نشو او که باجوړې دارالخلافه جوړې نو د وزیرستان او د کرم خلک هلته تلو ته به تیار نشي او که وزیرستان دارالخلافه جوړه نو بیا د باجوړو د مومن خلکو ته بګران شي د دې لپاره یو نیچرل مرکز هم پېښور دی د ټولو لپاره یو شان دی خو دا ټول تجاویز زما تجاویز دي دا زما فیصله نه ده او موږ په قبایلي عوامو باندې خپله یوه خبره نه ورته پو او چې اوس هغې په خپله مطالبه کړې ده چې موږ د صوبې سره ټل کوي او موږ ته ټول هغه مراعات راکړي کوم چې د اسلام آباد او د کراچۍ او د لاهور او د کوټې او د پېښور خاریانو ته ورکوي نو موږ د هغوی ته د مراعاتو د ورکولو د دې موقف ملګرتیا کوو
بیا ځینې خلک قبایلي مشران ملکان د دې مخالفت کوي د هغوی به څنګه رادي کوي
چې څوک مخالفت کوي نو دا خو یو جمهوري معاشره ده هر چا ته د هغې حق حاصل دی خپله رایه به ورکوي د دغې لپاره خو ما د آل پارټي جرګه راغوښتلې ده چې ټول مرکزي مشران وي په هغه کې به افتاب احمد خان شیرپاو سا مونږ خبره کړې ده اسفندیار خان سا مولانا فضل الرحمان سا محمود خان چکزئی سا دغه شان د اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب سره چودری شجاعت سره د ټولو مشرانو سره خبرې روانې دي خبرې شوې دي او په شریکه و مونږ په یو موقع پودریږو
سینیټر صاحب تاسو د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر هم پاتې شوی د خزانې وزیر هم پاتې شوی نن سبا د چینا پاک اکنامیک کوریډور خبره کیږي دغه د رادارې خبره کیږي وایي چې د خیبر پختونخوا ځینې برخې ته محرومه کړې دي په دغه اکله ستاسو د پارټۍ څه موقف شو
مونږ دا منصوبه ډېر کلک او په ټینګه باندې تاییدو مونږ د دې مرسته کوو دا زمونږ د خیبر پښتونخوا او د ټول پاکستان لپاره د خوشحالۍ یو منصوبه ده او د $640 یو ډېره لویه منصوبه ده اما تر څو چې دا خبره ده چې ملاکنډ ویژن او قبایلي سیمه هم د دې نه مستفید کړی شي دا زمونږ تجویز دی پرون ما په دې عقله باندې د منصوبې د وفاقي منسټر حسن اقبال صاحب سره تفصیلي خبره وکړه نو تجاویز مونږ لرو خو به استمجمی مونږ د دې منصوبې کلک حامیان یو
دا ځینې ګوندونه چې وایي چې دې کې تبدیلي شوې ده لکه زور روډ چې بدل شوې دی
اصلا ځینې ګوندونه ضرور د تور لګی چې دا لاین بدل شوې دی او دا کرخه هغه نه ده پاتې شوې خو پرون مازدیګر ما ته وفاقي منسټر حسن اقبال په خپله بیا ټلیفون وکړ او بیا یې په دې خبره باندې ما ته یقین دهانی راکړه چې موږ روټ نه بدل کړی
په خیبر پښتونخوا کې ستاسو ګوند د پاکستان تحریک انصاف سره ائتلافي ګوند دی ملګرتیا لري څومره مطمئن یې د صوبایي حکومت د کارکردګۍ نه
اصل اطمینان خو زما نه دی هغه د عوامو دی او د دې اصلي پته خو را روان الیکشن کې به لګي چې خلک مطمئن دي او که مطمئن نه دي هغه به یو مل حسابي موږ کوشش کوو چې کوم محکمې موږ ته حواله شوي دي چې هغه په دیانت سره صداقت سره وچلو او ښه نمونې قایم کړو باقي مشترکه حکومت چلول یقینا یو ډېر لوی کار دی خو دا د اوسه پورې روان دی او کوشش کوو چې دیانت او امانت او صداقت سره دا ټول ګاډی په مخ کې باندې منزل ته ورسیږي نو ډېر کارونه شویم دي او ډېر کارونه پاتېم دي بهرحال که زه خپل نظر ووایم نو زمونږ خو د ټولو مسلو حل په دې پاکستان کې د اسلامي نظام دی او اسلامي نظام او شریعت والا را دي چې په مرکزي حکومت کې او په مرکز کې زمونږ اختیار ګوتل راشي
دا ویل کیږي چې کامی وطن پټه ځکه بیا راغله چې هغه ستاسو د جماعت اسلامي نه وزیر اعلی صاحب ته شکایت او داغي د مخنیوي لپاره کامی وطن پټه بیا را د حکومت کې شامل شو داغي دا شامل دل خو به تاسو ته مسلې نه پیدا کړي
نو موږ ته خو چې کوم خبره وزیر اعلی کړي دا غدا ده چې زمونږ خپل پارټي ډیره منظمه نه ده او قانون سازي کې موږ ته مشکلات دي او فیصلو کې راته مشکلات دي ځکه چې کله د فیصلې وخراشي نو خپل داغه د وینا مطابق زمون خلق باز اوقاتو کې صحیح ملګرتیا نه کوي، نو داغه ټینشن نه د وته د پاره او یو کنسنسس او د اتفاق رائے پیدا کولو د پاره دا وی د وینا مطابق مونږه قومي وطن پارټي د ځان سره غسته ده، نو دا دغه وضاحت ده.
خو بیا کو ګورو دغه دوه وزیران د قومي وطن پارټي په دې تور اوخ کې چې هغه په اداري فساد یا کرپشن کې ککړو، نو دغه بسنګ صفای ورکوي تاسو هم د حکومت یې سه
دا خو هغه کې دې شې یو بل سره به صفای کړي او یو بل به مطمئن کړي په دې وجه به هغوی په خپلو کې دا فیصله کړي. لکه دا خو ګران کار و خپل د آفتاب شیرپال صاحب د پارټۍ لپاره هم دوباره حکومت ته راتلل او یو ډیر ګران کار و د پی ټی آی دپاره هغوی دوباره د ملګرتیا کې د اغوستلو لپاره، خو کېدای شي دا به هغوی یو بل مطمئن کړی، نو په دې وجه باندې یو بل بیا غاړه په غاړه ورغلی دي.
هغوی دا وایي چې د جماعت اسلامي شپږ ایم پی اے دي یا غړي دي په صوبایي اسمبلی کې، او بیا درې وزارتونه دي تاسو سره اهم وزارتونه دي، او دې سره دا وایم چې ستاسو یو غړی پاسیو دی دیر نه خو هغه سفر سوګند نه دی پورته کړی په هغه کې تاسو وایي ستاسو په
زمونږ په پی کے 95 کې الیکشن ګټلی و، خو بیا په مونږ باندې الیکشن کمیشن دا اعتراض وکړ چې دلته زنانو ووټ نه استعمال کړی او په هغې وجه باندې د هغې نوټیفیکیشن د اوسه پورې نه دی کړی. خو بهرحال الیکشن کمیشن چې دا فیصله وکړه چې دی به حلف نه چتئ، نو شپږم میاشته چې یو علاقه د خپل ممبرۍ نه محروم ساتلې ده او زموږ د ترقۍ ګاډی په ځای ودرولې ده، نو هغوی خو اسلام آباد کې ناست دي، هغوی ته د خپلو فیصلو د زور پته نه لګي، خو یو غریب علاقه د خپل ممبر نه محرومه کړې ده. زما امید دی چې نن به زمونږ عدالت مونږ ته خپل حق راکړي.
سراج صاحب ستاسو وخت ډېر قیمتي دی، تاسو زلزله ځپلو سیمو ته ځې دغه ولس سره همدردي ښایي، خو که دا مراته وي چې د کالاباغ دغه ایشو بیا راوچته شوې ده، ستاسو د ګوند پې هم خپل موقف راغلی دی، څه ویل غواړئ چې دغه منصوبه؟
ګوره د کالاباغ ډېر مو سیاسي مسله ده او یو خبر هغه وخت کې سنجیده اخیستلی کېږي چې د هغې لپاره وفاقي حکومت بجټ کې پیسه کېدي، نو نه ورله په بجټ کې پیسې خوده ده نه څه فیصله شوې ده. مس اخباري خبرې اترې دي، اوس وخت دی کا جائے گا جب حشر کا دن آئے گا. مونږ چې کله پوښتې چې حکومت واقعي څه اقدام کوي نو بیا په خبره کو، اوس نو حکومت اقدام کوي نه ورله پیسې خوده ده شوې ده نه پیسې کنسنسس شوې ده. الریډي یو مسالې په باره کې د سند او د بلوچستان او د خیبر پختونخوا سملې قراردادونه پاس کړي دي، مشترکه فیصلې کړي دي. زما دا خیال نه دی چې مرکزی حکومت به دومره لوی ریسک والی
ستاسو مطلب چې ځینې ګوندونه په دې سیاست کوي که په پنجاب کې دي که په خیبر؟
زما دا خیال دی بالکل یو سیاست په خلک کوي، ځکه چې ډېر داسې خلک دی چې په جنوبي پنجاب کې د کالاباغ ډېر خبره کوي بیا چې پېښور ته راشي بیا پې نه کوي، نو دا د سیاست لپاره خلک استعمالوي، په حقیقت کې د دې هیڅ وجود نشته.
سینیټر صاحب تاسو بل ورځ د مولانا فضل الرحمان سره ملاو شوي جمعیت العلماء اسلام مشر سره، او دا خبرې کېږي چې دغه مذهبي ګوندونه یو ځل بیا یو کېږي یو اتحاد جوړوي، څه ویل غواړئ؟
که دا ستا اخرنی کوشچن، نو مولانا فضل الرحمان صاحب سره واقعي زمونږ تفصیلي ملاقات شوی او د سیمې په ستونزو باندې خبرې کړې وې، خاص کر د قبایلي علاقو په دې مسلو باندې خبرې کړې وې، په آل پارټي کانفرنس باندې خبرې کړې وې، دغشان په نور وفاق کې چې کومې مسلې راپېښې دي په هغې باندې خبرې کړې وې. خو د دینی جماعتونو د یو بل ته ورنږدې کېدل دا د قوم په خیر کې دي، او د دوی د یو بل سره لرې کېدل د دین دپاره هم نقصان دی، د پاکستان دپاره هم نقصان دی. نو زما خو د پخوانه دا کوشش دی چې ټول دینی جماعتونه د یو بل سره یو وي او په یو پیج باندې په یو موقف باندې، او دوی چې کله یو وي نو دا د ټول نه لوی طاقت دی. بیا
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه.
مهرباني.
وطن زرد د خایست نا سمرخ کلیتا دی دا حیرت گتا پخلا چاچنی دلیتا ستا پسند نو کی دمینی روانی وینما پخڑ غرو کی دی پختو امرو ولی وینما خلو
کی لٹے وطن بیا ٹکر ول غاڑی دا پختانا دلر بر یوزے کول غاڑی دا جنگ جگڑی مچر نن زخت ول غاڑی وطن تا آباد ول غاڑی دا پختن خوا آباد ول غاڑی وطن تا آباد ول غاڑی دا پختن خوا آباد ول غاڑی چمن چکر دہر غم آزاد بیرتا ہزارے او من سے اور من کول واڑی کلام باڑا ہغس بیا زرب نول واڑی سرمی پوین دیوال نفا کول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی مروت او میران شاہ امن لے دل واڑی پختن زیارت او بٹ خیلا کی اسے دل واڑی بس پا اختر دی آئی خان نہ جڑے دل واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی